محمد شیبر یم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم لمړی هم خبرونه تیر شپه د کابل شهر په 15 ناحیه کې نشته وشوه د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا پیشه کورنیو رسنیو ته تایید کړه خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي طالبانو ویلي دي چې دوی د کابل په 15 ناحیه کې د قصبی په سیمه کې د داعش پر یوه پټنځای حمله کړې ده طالبانو د تیر یو کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی دی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څانګې څخه د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي پاکستان دا تورونه رد کړي دي د ایران د نشه موادو د مبارزې ادارې د نړیوالو اړیکو مشر محمد نریمانی وایي چې له هم له افغانستانه ایران ته تریاق قاچاقي شي د ایران اسنا خبری اژانس پرون د محمد نریمانی په وینا خبر ورکړ چې وایي په افغانستان کې د نشه موادو تولید کم شوی دی خو داسې ښکاري چې د تریاقو له پخوانیو زیرمو ایران ته قاچاق روان دی ښاغلی نریمانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د میتا میفیتامین تولید هم په زیاتېدو دی نریمانی دا مخدر مواد د شانګهای سازمان د ټولو غړو هیوادونو او سیمې لپاره ننګونه وبلله طالبانو د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې د طالبانو د مشر تر بندیز مخکې دومره تریاک زیرمه شوي دي چې تر 2020 کال پورې د قاچاقبرانو لپاره کافي دي د مکسیکو حکومت ویل چې دوی د مخدره موادو په لابراتوارونو باندې د چاپو په جریان کې د 50 میلیونه ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي 240 میټریک ټنه میتا میفیتامین نیولی دي دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانس پرس اژانس تر راپور له مخې د لاتین امریکا هیواد د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی د مکسیکو حکومت د دوشنبې پر ورځ په بیان کې وویل چې مخدر مواد د لویدیز ایالت میچوګان په 5 ځایونو کې نیول شوي دي او یو سپورتي خبر تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریه د فوټبال له ملي ټیم سره مسابقه وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا د لوبه به د سیي جام د خرابي د مقدماتي لوبه په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي لوی اونۍ راهیسي د سعودي عربستان په الاحسا کې خپل تمرینات ترسره کوي د افغانستان نننۍ لوبه د ایتالیایي روزون کې وینچزو البرتو انزه په مشه لمړی رسمي لوبه د چتر سره بشي شاغلی انزه نږدې میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزین کې پټوګه کار پیل کړ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند بو سي درختیا جامې مو پتنوسی ګرانو زکونکو زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې لوست تر پرستنی شیبو پرې ملتیا وکړي ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع ده نایتروجن عنصر چې د درو شپېتمې صفې څخه پیلېږي تر شپږ شپېتمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو البته په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه و عبارت د اکسیجن نایتروجن کاربون او هایدروجن څخه و چې نن ورځ موږ او تاسو البته نایتروجن عنصر باندې غږېږو چې په تېر لوست کښې البته موږ او تاسو اکسیجن ولوست چې خپله د اکسیجن عنصر اتمی نمبر 8 د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود په او سمبول سره ښودل کېدل په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره پیدا کېدل د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کښې البته استفاده کېدل کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل یو هم موږ او تاسو کولی سوی چې خپله د اکسیجن څخه موږ او تاسو چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د تنفس د عملیې لپاره او په همدې ترتیب سره کېدای سي چې خپله د انسولین څراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کښې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو، چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ډیر مهم عنصر ده چې په طبیعت کې، البته نایتروجن عنصر چې د په طبیعت کې په آزاد توګه او په لوی پیمانه سره پیدا کیږي، چې د نایتروجن عنصر چې د په ان تور سره ښودل کیږي، البته سمبولیک نښه ان د اټمي نمبر اووه ده. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دی چې دی د نایتروجن عنصر چې د خپل د اټموسفیر په اټموسفیر فشار کې البته 15.5% خپل د اټموسفیر فشار کتله، او 8% خپل حجم جوړ کړی دی. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، نایتروجن چې د ډیر مهم عنصر ده، او خپل په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کېدای شي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې، البته هګۍ، کبانو کې، لوبیا او داسې نورو کې کېدای شي چې برخه واخلي، البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو یعنی البته د انسان د بدن کتله چې ده 3% خپله د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده. چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر د نایتروجن عنصر سمبول ده، چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې د همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړیږي. البته سمبول چې موږ او تاسو انتخابو، د هغه عنصر د نوم لومړی توری چې شکو انتخابو. یو هم خپل ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن عنصر چې د البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده، چې نه رنګ لري، نه خوند لري او نه هم په عین وخت کې بوی لري. خو که بیا هم که چیرې په خپله په اوبو کښې وګورو، د نایتروجن عنصر چې د په لږ مقدار سره حلیږي، ځکه چې دوی له هوا څخه چې شیدي نسبتا سپک دي. نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي، او دوی چې دي په منفي 195 درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي، او په منفي 209.8 درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی، زیات فعالیت نه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی، نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنی کچیرې وګورو، یو ټمبل ګاز یعنی د ټمبلي پر اساس باندې فعالیت، کیمیاوي فعالیت یې لږ دی، نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو، البته د نایتروجن عنصر چې دی 25%، البته د تودوخې په 25 درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي، او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي، چې دا خپله د نایتروجن په کیمیاوي خواصو پورې مربوطیږي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو، د مګنیزیم عنصر 3 اټومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کېږي، تعامل کوي. کله چې تعامل وکړ، د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم نایټرایټ په نوم سره یو مرکب لاسره کوي، مګنیزیم نایټرایټ، چې کېدای شي دلته موږ او تاسو وګورو، د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کېدای شي چې د هایدروجن ګاز بیرته د هایدروجن د ګاز سره هم خپله د نایتروجن ګاز څه شي وکړي، تعامل ترسره کړي. کله چې هایدروجن د نایتروجن سره یو ځای کېږي، تعامل کوي، په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب څه شي کېږي لاسته راځي، چې دا د امونیا ګاز ده، مالیکولي فرمول NH3 ده، امونیا ګاز ورڅخه لاسته راځي. البته موږ او تاسو کولای شو چې دغه امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راغلی دی، کولای شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه په یخچالونو کښې ورڅخه څه شي وکړو، استفاده وکړو. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو نایتروجن عنصر وپېژندل، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو وپېژندل، چې البته کیمیاوي فعالیت یې لږ ده، کیمیاوي خواص پر اساس مو کولای شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل ترسره کړي. اوس رازو په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو، چې مهم مرکبات یې عبارت د څه څخه دي. البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم موږ او تاسو که چیرې وګورو، کیمیاوي سري دي، چې کیمیاوي سري د نایتروجن د مهمو مرکب مرکبات څخه شمیرل کیږي. البته کولای شي چې د کیمیاوي سرو څخه د نباتاتو کې استفاده وکړو، د نباتاتو د ودې او نمو لپاره، یا هم د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه بل د شوري تیزاب دي، او البته د سپین زر نایتریت یا هم چې سیلور نایتریت موږ او تاسو ورته وایو چې دا خپل د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي، چې کیدای شي خپل د دوی څخه د دغه کیمیاوي سرو څخه البته د دغه مرکبات څخه موږ او تاسو په صنعت او کرنه کې زیات د ارزښت وړ وسی او زیات استعمال او استفاده ولري. البته ګرانو زده کوونکو، کچیرې موږ او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وایي، د یو جریب ځمکې د پاسه کېدای شي چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې، البته په هوا کې کېدای شي چې 14,000 ټنه نایتروجن چې شو ولري موجود وسی، یعنی شتون لري، یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو، چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې د خپل نایتروجن جوړه کړې ده، د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده، نو ځکه یې د هوا له ځینې له هوا څخه یې ځینې په داسې توګه موږ او تاسو کولای شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپل هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې کېدای شي چې شو سي بدل اوسي، یا هم په مایع باندې بدلوي. کومه هوا کېدای شي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې تبدیل شي، نو په دې وخت کې کچیر وګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې د البته 3/4 برخه د هوا ده او له نایتروجن چې د 1/5 برخه سره کېدای شي چې یو هم په هغه کې له هغوی څخه چې شي اکسیجن څخه چې شي اوسي دغه جوړه شوې وي، نو موږ او تاسو کولای شو چې په دې ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو. یعنی البته کچیر وګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډیر ژر په ایشیدو راځي، ژر په ایشیدو راځي او له هوا څخه کېدای شي په اسانۍ سره جلا کړل شي. یا هم داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو، په یو بل وینا سره کچیر وګورو د یو مایع هوا له تدریجي تکثیر څخه کولای شو چې نایتروجن لاسته راوړو، لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کېدای شي چې خپل د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم نایتروجن کولای شو چې شکرو لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مادې لیک شي ویني چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایتریت په نوم سره چې مالیکولي فرمولې NH سلور امونیم نایتریت NO2، چې دا امونیم نایتریت مرکب ده چې شکیږي تجزیه کیږي، د دوی ترمنځ تجزیوي تعامل ترسره کیږي، د په نتیجه کې د نایتروجن عنصر څخه لاسته راځي. البته کله چې دوی تجزیه کیږي موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سنو، په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایي چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کیږي، چې د اوبو مالیکولي فرمول د H2O، یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد 2، د اکسیجن د اټومونو تعداد 1، دا ته اوبو مالیکولي فرمول ده، چې دا هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه و چې یو هم موږ تاسو کولای شو چې د هوا د تدریجي تکثیر څخه نایتروجن لاسته راوړو، او کولای شو چې د امونیم نایتریت د تجزیه څخه هم کولای شو چې نایتروجن چې شکرو په لاس راوړو، لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لیکي ولیدل. په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه وګرانو زده کوونکو، سره زو د نایتروجن کارول وایو چې خپل د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ولوس چې ډیر مهم عنصر وو. نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو، البته موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپل د کیمیاوي سرې د لاسته راوړلو لپاره ورڅخه البته کار اخیستل کیږي، ګټه اخیستل کیږي، چې د امونیا ګاز ده چې خپل په عین وخت کې کچیر وګورو یو کیمیاوي سره ده، کولای شي چې د نباتاتو لپاره ډیر مهم او اړین وسی، د نباتاتو لپاره البته موږ او تاسو په عادي حالت کې کچیر وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سرې لرو چې نباتات تور کول کیږي ترڅو نباتات وده نمو وکړي، او البته میوه او دانې چې شکري موشا تاسو ته پلاس راکړي. البته کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپل کچیرو ګورو د هوا له نایتروجن څخه کېدای شي چې شو سي استفاده وسی، او همدارنګه کېدای شي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایی مواد لپاره، یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایی مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن مرکبات چې دي خپله په ځانګړې توګه کېدای شي چې یو هم چې موږ تاسو ولوستل شوري تیزاب و، چې کېدای شي د شوري تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کښې، د چاودېدونکو توکو په جوړولو کښې خپله د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړي، یا هم هغه سرسرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای شو په شادي او البته په ځینو مراسمو محفلونو کښې ورڅخه استفاده کوو، په هغوی سرسرانه کې کېدای شي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسي. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن بل مرکب چې موږ تاسو د سپین زرو نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې وویل، د همهغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سو چې موږ تاسو خپله په عکاسي کې د عکاسي په جوړولو البته کښې په همهغه وسایلو کې کولای سو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. او یو هم ګرانو زده کوونکو، خپله مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنې د تودوخې د جذبولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې څه وکړو، د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. په صنعت کې له امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی سو، چې یوریا چې کله لاسته راځي خپله یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتاتو لپاره ډېر اړین او مهم شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال، نایتروجن څه ډول ګاز دی؟ دوهم سوال، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی؟ دریم سوال ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي معادله کښې وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پرې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیات. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوستش راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنې تناوبي جدول، چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفحې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګرانو زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 113 عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دونوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګوني خاصیتونو په درلودلو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا یې وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1869 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و، چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه، چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تیریدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې سلویش وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې یې هم له منځه ولاړه ده، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې اووه پریوده او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبر ورونه یو شان نه دی. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په اوو پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوهګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري، چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل سوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ، چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په دې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري. په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې اتره سیری چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پایته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پایته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پایته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا او عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلېږي او بیا تر اوګستنجن پورې پایته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سی و. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپ نو ویلی سو چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وو چې اته اصلي ګروپونه قرار لري چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ دوهم اصلي ګروپ بیا دریم اصلي ګروپ څلورم پنځم شپږم اووم او اتم اصلي ګروپ همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وو هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلې ریټارګونه پوری هم د ترتیب سلرم پیریود پنځم پیریود شپږم پیریود او هم د ترتیب اووم پیریود چې پم دې ځای پایته ورسېږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولای شو چې استفاده وکړو، خو اوسپنه چې ده د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډیر کم دی. یعنی په د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډیر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه موږ او تاسو مخکې هم ویل خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل سره ورته دي، نو په خپل ورستي انرژي کې ساویه کې کچی د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري. یعنی کچی
الکترونونه په مساوي ډول سره درلودله. موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنی قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رزو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه وایي، لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح خوړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لښ تیرونکي دي، د سطح خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال، دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوهم سوال، د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال، د درکړل شویو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کښې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بجو رو او صحت مند بیاسته. زدیانا صلحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوسته شراغ لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د پنځه شپېتمې صفحې څخه پیل پر درو اویم صفحې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل په تیر لوست کښې. په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه منه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوو د جمله څخه شمیرل کیږي، که چیرې په آزاد هوا کې پریښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته
هغوی خپل رنگ یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنی رنگ یې تغییر وکړي. که چیرې دغه بدلون خپل د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنی خپل رنگ او خاصیت بدلون ورکړي، د خپل یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغییر رامنځته شوی دی. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډیرو ګټورو موادو په توګه کارول کیږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي، چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواص په مطالعې سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات چې دي خپل یو شمیر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي، چې عبارت دي له تعویزي، جمعي او داسې نورو څخه، چې هر یو یې موږ او تاسو په ترتیب سره کولای سو چې مطالعه کړو. خپل عضوي مرکبات چې وه، هغوی هغه مرکبات وه کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسوي. یو هم له هغوی څخه تعویزي تعاملات وه، جمعي تعاملات دي، هایدروجنیشن، دیهایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون مواد او داسې نور، یا هم د ارجا داسې نور ټول کیمیاوي تعاملات دي چې موږ او تاسو هر یو یې په ترتیب سره وایو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تعویزي تعاملونه لرو، چې تعویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمیرل کیږي، چې دا خپله هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي. یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تعویزي تعاملونه ترسره سي، موږ او تاسو وایو چې دا خپل یو تعویزي تعامل ده. مثلا د بېلګې په توګه، که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه سو، د میتان ګاز ده، که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي، چې خپله کلورین یو هلوجن ده او میتان خپل یو ګاز ده، د نور یا د رڼا په موجودیت کې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هلوجن یا د کلورین یو اټوم راځي، د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي، او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي، د کلورین ګاز یا هلوجن سره چش کویږي، د یو کلورین په ځای باندې عوض کیږي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې، مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول، او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول، چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلورایډ مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه، او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلورایډ چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو، چې دا خپله یو تعویزي تعامل بلل کیږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي، د نورو اټومونو پر ځای باندې یا هم په واسطه باندې عوض شي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو. راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملونه وایو، چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملات وایو، چې خپله بنزین هغه مرکب ته کوم چې د مشبو هایدروکاربونونو په څیر تعویزي تعاملونه سرته رسولی سي. د بېلګې په توګه، که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې، موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې، د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته، او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین په لاس راکوي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کیږي د یو شوري تیزابو سره، یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي، د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي، او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکساید سره، د اکسیجن چش سوی ده د هایدروجن یو اټم راغلی د دې سره ایوس شوی ده او د دې یو اټم راغلی د بنزین په کړی دلته چش سوی ده تاویز شوی چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا ایوس شو د نایتروجن ډای اکسایډ پر ځای باندې موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو موږ او تاسو نور نور مثالونه هم لرو نور بیلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي دلته د بنزین په کړیز شکل سره موږ او تاسو وینو په دې ډول سره د دې ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپل بنزین ده اخیستل کیږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کې تعامل ترسره کوي کوم تعامل تعامل تعویزي تعامل چې د دې تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکساید د یو اټم هایدروجن پر ځای باندې ایواز شو او یو اټم هایدروجن راله د نایتروجن ډای اکساید پر ځای باندې ایواز شو او به په لاس راکړه او دلته نایترو بنزین موږ او تاسو وینو چې په لاس راکړل شو او په دې ترتیب ګران زده کوونکو وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بنز کلوراید په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب راکوي یعنې دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې عوض شو او یو اټوم هایدروجن راله د کلورین په ځای باندې عوض شو په نتیجه کښې بنز کلوراید او ایچ سی ایل تیزابونه لاسته راله. ګران زده کوونکو دا وو د بنزین تعویزي تعاملات. رازو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملات ته رازو چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمېرل کیږي چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د بیلابیل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کښې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کښې وینو. دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوګونې اړیکه ده د ایتلین مرکب اخیستل شوې ده د برومین سره تعامل ورکول شوې ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چش کیږي یو ځای کیږي کله چې یو ځای شو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربون سره په اړیکه کښې شوې ده او بل برومین اټوم د دې ایسیتلین د ایتلین د دې کاربون سره یو بس شوې ده او د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه باندې تبدیل شوې ده او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ډای برومایډ ډای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاسته راکړه چې دا خپل یو جمعي تعامل ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور نور مختلف مثالونه هم ورکولی سو یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل شي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربون او د دوام کاربون سره عوض کیږي د دې دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه تبدیلیږي او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتلین په نوم سره یو مرکب لاس راکړه چې د خپل یو نوی مرکب شو چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو الکینونه له هلوجني تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي او په پایله کښې نوي مرکبات لاسته راکوي او داسې نور نور که چیرې له اوبو سره د ګوګړو تیزاب په شتون کې تعامل وکړي هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلوجنونو یعنې کلورینو برومینو او آیډینو سره که چیرې موږ او تاسو متوجه سو د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کښې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو چې د هایدروجنیشن په تعامل کښې موږ وایو که چیرې یو غیر مشبو هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو چې غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه خپله الکینونه او الکینونه دوی چې وه یو غیر مشبو هایدروکاربونونه وه که چیرې په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کټلیس په موجودیت کښې که چیرې غیر مشبو په مشبو باندې تبدیل شي او په نتیجه کښې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي دا ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بیلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وینئ که چیرې دې ته موږ او تاسو وګورو دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخیستل کیږي د یو مرکب په اساس چې هغه مرکب ده دا مرکب د خپله پروپین ده کچیری د هایدروجن او د پلاتین کاتالیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سی او د هایدروجن اټومونه راسي د دوی د هر کاربن سره ایواز شي. موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوه ګونه اړیکه په یو ګونه اړیکه تبدیلیږي او بل اخیره موږ او تاسو ته د غیر مشبوه هایدروکاربن په مشبوه هایدروکاربن باندې تبدیل کړ چې یو د پروپان په نوم یو الکان موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبوه ته تبدیل شو. عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټومه هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کتلیس په موجودیت کښې تعامل ورکړل شي، یعنی هایدروجنیشن سي، هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کښې د هر کاربن سره عوض کیږي، د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه تبدیلیږي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبوه هایدروکاربن په مشبوه هایدروکاربن یعنی الکان باندې تبدیل شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه چې دوه اټومه کاربن او شپږ اټومه هایدروجنونه خپله یو الکان سو، چې دا غیر مشبو په مشبو هایدروکاربنونه تبدیلول د ځینو کټلستونو په موجودیت کښې چې عبارت د نیکل پلاتینو او سرپو څخه وه، عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه و. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو، چې د ارزونې په برخه کښې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو، چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دي، نومونه یې واخلي. څو نوه تعاملات موږ او تاسو ولوستل او ومو لیدل، ومو پیژندل د مثالونو سره. دوهم سوال د تحمض او ارجاع ترمنځ توپیر وښیاست. دریم سوال جمعي تعامل تعریف کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټولو به جوړو او صحت منده به یاستئ. زه دیانا صلحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو جوړښت او قطبیات، چې د اته اتیایمې صفحې څخه پیل تر یو سلو څلورمې صفحې پورې دوام لري. څلورم څپرکی لسم لوست دی زموږ او ستاسو. ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په قطبیت او جوړښت پورې بحث کوو، چې د مالیکولونو قطبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو، چې یو قطبي مالیکولونه او بل غیر قطبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر قطبي مالیکولونه پیژنو، غیر قطبي مالیکولونه که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په متناظر ډول تقسیم شي، د دوی ترمنځ یو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته کیږي، چې په دې ډول مالیکولونه کښې غیر قطبي اړیکه شتون لري او د اټومونو ترمنځ یې الکترونیګاټیویټي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له صفر اشاریه پنځه څخه کمه وي، لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ، یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ. موږ او تاسو وینو لکه څنګه چې تاسو وینئ، هایدروجن چې ده په ازاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کیږي، چې هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه شتون لري او د دوی هغه الکتروني ورځې چې دي هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب سوي دي، یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب سوي دي. نو تاسو وګورئ، د دوی الکترونیګاټیویټي انرژي مساوي ده په دوه اشاریه دوه سره، همدې ترتیب د هایدروجن اټوم الکترونیګاټیویټي هم په دوه اشاریه دوه سره ده. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه رامنځته سوې ده، نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته سوي دي. خو قطبي مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي، یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي، خو قطبي مالیکولونه
د دوی له څخه رامنځته کیږي. او په قطبي مالیکولونو کې د الکتروني وریځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاتیویټي د اټوم خواته انحراف کوي او د دې تنمن یوه قطبي اړیکه جوړوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د ایچ سی ایل په مرکب کې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب چې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې ده. هایدروجن وینو چې د چا له نظر قسمان مثبت چار درلودلو پر اساس باندې او کلورین چې د قسمان منفي چار په درلودلو پر اساس باندې یو له بل سره تعامل کوي چې هایدروجن الکترون ورکړی دی، یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې او د دې الکتروني ورځ چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متنازع ډول سره نه دي، په غیر متنازر ډول سره دي، په مساویانه ډول سره نه دي. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت، بل طرف ته منفي چارج لودلو پر اساس باندې وجود لري. نو څه کوي چې دا قطبي مالیکولونه دي. مخکې له دې چې موږ او تاسو مثال راځو خپله د ولانسي قشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزي اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه چشته یا هم چشته ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د مرکزي اټوم ولانسي قشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونه ته ویل کیږي؟ راځو ګرانو زده کوونکو مرکزي اټوم پیژنو چې مرکزي اټوم څه ته ویل کیږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ولانس ولري چې دې ته موږ تاسو مرکزي اټوم وایي. د بیلګې په توګه ګرانو زده کوونکو تاسو دا دوه مرکبونه وینئ چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده چې موږ تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزي اټوم وټاکو. چیرې موږ تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ تاسو وایي مرکزي اټوم هغه اټوم ته ویل کیږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ولانس درلودونکی وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنی ولانس یې مثبت څلور ده، او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیاته که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیاته. موږ او تاسو وایي چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزي اټوم ده. نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیبوو او چهار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیبوو چې دا خپله یو مرکزي اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزي اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیاته نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته. د کلورین ده منفي یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزي اټوم کړ. دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایي، یا هم د مرکزي اټوم ټاکل وو. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د الکتروني ساحې دي چې هغه هم باید موږ او تاسو وپېژنو چې الکتروني ساحې څه ته ویل کیږي. هره یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او الکترونونو هغه ازادي جوړې ته موږ او تاسو یو الکتروني ساحه ویلی شو. که چیرې موږ او تاسو وګورو هره یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د ازادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکتروني ساحه وایو. بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چیرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو نو داسې وګورئ، اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزي اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن که چیرې موږ او تاسو د هغې ویلانسي قشر ځیر سو، دی په خپل ویلانسي قشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې، څو الکترونونه ایشی دی یا هم څو الکترونونه لري په خپل ولانسي قشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د 15 دانې الکترون اټومي نمبر او د په لومړي مدار کې دوه په دوه مدار کې یا په ورستي قشر کې 15 الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول دي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیب وي. اوس موږ راځو د دې تلمین او تاسو ګورو چې الکترونی ساحت کمی ساحت ویل کیږي. موږ تاسو هر یو ګونه هر یو ګونه دوه ګونه، نو دلته موږ تاسو یو ګونه یو دوه درې او هر آزاد جوړه الکترونونه وجود ولري، دې ته موږ تاسو الکترونی ساحه وایو. اوس نو چې دا الکترونی ساحه سو په دې مرکب کې موږ تاسو وینو سو الکترونی ساحه لري، یو دوه درې او څلور، څلور الکترونی ساحه وجود لري. همداسې مختلف نور مثالونه هم ورکولای شو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پیژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کیږي. په یو مالیکول کښې یا هم د یو په یو مرکب کښې د درې وصل شوو اټومونو ترمین زاویې ته یا هغه زاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیکې زاویه وایو یا هم ولانسي زاویه وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې ځای کښې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کښې که چیرې موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو د هغوی قطبیت ته وینو چې د المونیم خپله یو الکترون د دې کلورین سره په همدې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول ښودی، او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینئ د دوی د اړیکو ترمنځ. دلته موږ او تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی ترمنځ یوه زاویه رامنځته کیږي چې دغه زاویه ته موږ او تاسو خپله د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ترای فلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یوه زاویه چې شوې ده رامنځته شوې ده، او هره زاویه ځان ته ټاکلې درجه لري چې دې ته موږ او تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویه چې دي ځینې لاملونه لري ګرانو زده کوونکو، چې هغه لاملونه یې یو خو ده، لومړی باید د مرکزي اټوم د هغه آزادو الکترونونو شمیر باید څه وکړو په نظر کې ونیسو. یعنی دا چې د مرکزي اټوم د آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویه چې دي کوچنۍ کیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو وایو مرکزي اټوم چې د زیاتو آزادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چې کیږي کوچنۍ کیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. د امونیم په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او د هغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شوی، او بالاخره په پایله کښې وینو چې 102 درجې زاویه چې کړې ده رامنځته کړې ده. په همدې اساس یو بل لامل یې دا دی چې هغه د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي ده. هر څومره چې د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي زیاتېږي هغومره د دوی د اړیکو زاویه چې کیږي ورسره زیاتېږي. یعنی دا چې د مرکزي اټوم د الکترونیګاټیویټي او د اړیکو د زاویې ترمنځ دوی چې دي یو له بل سره مستقیماً متناسب دي، چې یو زیاتېږي هغه مقابل طرف هم زیاتېږي او یو چې کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې 2.1 هر څومره چې الکترونیګاټیویټي زیاتېږي زاویه یې هم ورسره لویږي. یو بل لامل ګرانو زده کوونکو هغه دا چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاټیویټي ده، چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کیږي. هر څومره چې الکترونیګاټیویټي د شاوخوا د اټومونو د زیاتېږي د هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات شوه د دوی الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې د دوی اړیکه څه کیږي د اړیکو زاویه کوچنۍ کیږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وه چې د اړیکو په زاویه باندې یې تاثیر ګذاره یا اغیزه درلوده. یو هم راځو ګرانو زده کوونکو د ساده او دقیقو مالیکولونو د جوړښت تیوري ته، چې په 1940 کال کښې د سوژویک او پاولي دوه عالمانو دا موږ او تاسو لپاره څرګنده کړل چې د مرکزي اټوم په شاوخوا کښې د الکترونونو آزادو جوړو ترمنځ د دقې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کښې برخه لري. نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې آزادې جوړې ډېریږي د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي، لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کښې ویني کچیر موږ تاسو ګورو دا د امونیا یو مرکب ده. په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دوی آغاز یو جوړه آزاد جوړه الکترونونه لري. کله چې آزاد جوړه الکترونونه ودرلودل د دوی هغه د الکترونی ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر گذاري تاثیر لري. یعنی د دوی آزاد جوړې زیاته سول نو د دوی ترمنځ هغه اړیکه چې کیږي ورو ورو میږي نسبت چاته نسبت دوی ته، ځکه چې دوی هغه د دفي قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه آزاد جوړه الکترونونه چې زیاتیږي دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو. چې خطي مالیکولونه خپله هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي، یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د مرکزي اټوم په خپل شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې ولري. دې ډول مالیکولونو ته موږ او تاسو خطي مالیکولونه یا خطي جوړښتونه وایي، یا هم دوه الکترونی ساحې وای. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو په دې ځای کې مختلف مرکبات لرو چې د دې مختلف مرکباتو موږ او تاسو د دې ترمنځ هغه خط جوړښت وینو، او د دې د اټومونو ترمنځ چې د ولانسي زاویه 180 درجه ده، او دوی چې دي د اس پی هایبرید درلودونکي دي. د مثال په ډول موږ او تاسو وینو کاربون ډای اکساید دی، د ایتلین مرکب دی، او داسې مختلف. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کاربون ډای اکساید په مرکب کښې تاسو وګورئ د هر اټوم تر منځ موږ او تاسو وینو دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او دغسې دغه اړیکې یې د یو خطي جوړښت پر اساس باندې شوي دي، ترتیب سیوی دی. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو د سوالونو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال: د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي؟ کمیږي، زیاتیږي، تاثیر نه لري، تاثیر لري. دوهم سوال: د مرکزي اټوم د آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي؟ زیاتیږي، کمیږي، تاثیر لري او تاثیر نه لري. نن ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2 اویا 3 سوه 1 اتیا 1.